دولس بجی او دیرش دقیقه شوی ده خبرونه پا دوهمه نیمایی که ده پینزه ویش دقیقه اونیز بحث پروگرام لرو خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای ده خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګېدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازدیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. هند کې په تیر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاحکار یوري اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مهال کړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمي جایزو اوسکار مراسم بېګا ترسره شول. انتوني هاپکنز د غوره فلمي لوبغاړي اوارډ وګاټه. په ښځینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارډ وګاټه.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مومنای هله د چروغ او جوړ بوي. یو ځل بیا د ازادي رادیو د 15 دقیقې اونیز باس وخت را رسیدل دي. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور ومنیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته، او د 1951 مریز کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله له واکه د ګوښه کولو له ورځې سره برابره ده. که څه هم په غویي یا سور میاشت کې دا دوه پرله پسې ورځې د ځینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمونو لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډیری خلک ښایي ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډیرې قربانۍ اخیستي او د روانې جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واک ته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي راډیو په 15 دقیقې باس پرونه کې له خپلو ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون، او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو ښه راغلاست. پښتون صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې هم وویل شل، دغه دوه ورځې په پرله پسې ډول د غویي ومه وتمه، که څه هم د یو شمېر کسانو لخوا، د یو شمېر ګوندونو لخوا، د یو شمېر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تېره کې نمانځل شوي دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دي او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي. او دغه شان دغه دوه ورځو له افغانانو ډېر قربانۍ اخیستي. تاسو په څه نظر یې؟
په دې کې شک نشته چې ومه د سور د افغانستان د بدبختی، د ازار، د دربدری او ترنن وځي تلويش کاله تیر سوله، د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل ومه د سور و ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغي او خارجي قواوې د اتحاد جمهور شوروي ترین وان لاندې افغانستان ترالی، او افغانستان یې په یو ډېر اوږده 30 کلن جنگ چې اوس یې مړ شهیدان یو ویلی سو اخته کوي، او هغه کارونه چې په ومه د سور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېدی د جهاد تر عنوان لاندې، هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې ومه د سور بالاخره په اتمه د سور واړوله، چې هغه په کټ کې د ومې د سور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره ویلی سم چې اتمه د سور په حقیقت کې د ومې د سور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی، دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابینځه شولې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي. لیکن خپله اول لس کاله چې د اوومې د ثور څه د پنځلسم کال شروع کېږي بیا تر د نویم کاله پورې، هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوء استفاده وکړه، کابل خراب شو، جهاد جنګي شروع شولې، بدبختي په وجود راغلې. فکر کوم
جہاد ماباد خلق
چوک جہاد ماباد کی خارجی ملکو مداخلے افغانستان کی دو او اتو احزاب پا گردن یو داسی دو وایی غو بل ما بین تسو چه هر چه کوشش کوه چه خپل زان تا گاته وکی،
یعنی مداخلی خوبه خوبه اصلی لاملینی چوک بل
لاملینی وی پر ارسو پیدی پیجی چه پر لاملینو کشی بول هم سایگان مستقیمن داخل وی حتی تاش پول ملک شاید یا کسان چیم در تلویشت کالو زیاد پی چه پر داخل در کابل که هر منطقه در یو مملکت او در حز چه در آغا حامیان وی در حقو تر پمندی لاندی کابل خراب کی یا متوقعی افغانستان یا طول پر دربداری سر مخامق کی. لیکن مر دا پر در جهاد پر دوران که نوست تک دکوالی در جهاد ما بعد یا در اتمی در سور ما بعد در دنی ویکال دیدن مسائل
نو در پشتون سو بخیه د جهاد ماباد انتقال چاته بلاخره خو ماغه مجاهدین به هم پواکول
به شک چې مجاهدین ته خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغه د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جماهیر شوروي څخه آزاد کړي. لیکن په تاسف سره د بعض ملکونو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران تر خپل تاثیرات لاندې راوستل او د خپل ګټ لپاره وجنګول، په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سر، او مملکت ته اوږدې غمیزې سره مخامخ شو. دروسه پورې مې ادامه لري، یعنې د اوس حالاتم ناشیر اومې د ثور څخه دي او د اتمې د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه دا واقعا همداسې ده؟
بله، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ. سور کے خلق ڈیموکریٹک گن غیر قانونی شکل قدرت تورم دا سور میرا اکبر خیبر سیاسی بیرو گڑ واغا وہ مرموز ڈول ترور شو وہ پنجم دا سور بانے داغ شادا صالحین کی دفن ہو شو اور خلق ڈیموکریٹک گن دا دوڑ پلا یعنی ببر کہو سر کی دوڑو کچی اشتراک کہو تون دی خبر یو کوره داود خان په خلاف مشپاګم د سور باندې داود خان دا وی دی نیولو اقدام وکړ. خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامی برخې مسؤول و بل یو اوکراین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول ته څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامی قوتونه او حرکت باندې راغله او حتی تیارو بغیبان بمبارو که وغا در خلال تلس نفر و امیل سر ار که پا شهادت ورسید. نو نوی مسئله وم در صور دغسی توینو که کده یو ورز و او بل در خرط دیموکراتیک گون شاعتا شروعی اتحاد لاسو و شروعی اتحاد قوت بانه بی در جنون پا حالت که دل تحرکات کول بل در تاریکی در کامیابی سرال شده حتا دوی رئیس جمهور اعلان که د افغانستان تاریخی بیرغ هغه لري که او سور بیرغ یې ته ځوړند کړ او د خلک کریبه پکې لیکلې وه او فرمانونه یې صادر کړ چې څوک د شپږ جریبه نه اضافه ځمکه لري هغه دې تقسیم شي.
قاضي صاحب، وبخښئ دغه دلته یوه پوښتنه کوم. به تاسو کې خبرته ده مور کې دغه فرمانونو په اړه تاسو ویل د دوی د ځینو کړنلارو په اړه باندې دوی یو شعار هم درلود، کور کالی ډوډۍ. فکر کوئ دغه شعار څومره معقول و؟
دغه شعار خو دوی هېڅ ونهشو کولی په دې کار کې. دوی خو نه چا ته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چا ته کالی برابر کړی شو، نه چا ته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټول نه فقیره دوره د خرب ډیموکراتیک د غیر قانوني ولس میاشتني یا شل میاشتني حکومت دوره وه چې ولس میاشتې تارکیه په قدرت کې پاتې شو او بیا درې میاشتې حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې په هر کې ترکیه مړ کړ او هغه قدرت لاس کې
و. یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دموکراتیک ګوند دغه نه بولای ځکه د خلق پرچم خو اتحاد کړي او یو ګوند جوړ کړي او د خلق دموکراتیک ګوند
په اړه ارزو کړي خلق دموکراتیک ګوند اتفاقا قدرت ته ورسېدل. خو بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک یې ولیدلو خارج کې سفیر کړ او فیض الله امین په تاریخ باندې یو مرموزه بینه کودتا وکړه. هغه په داسې شکل مړ کړ چې نه مړې معلوم شو، نه دفن معلوم شو، نه مراسم معلوم شو، او د خپل قدرت اعلان کړ. دا به خپل کار په تفصیل تجربه کې ګزار رحمان کې تر رسولو یا بشپړم د جلې په 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې یو لک 5000 مکانی او هوایی قوتونه داخل شد او دلتا حفیظ الامین په تجربه تعبیر کې مړ که او ببره که در تاجکستان نراوز دلتا قدرت که ورسولو. نو دا ټول هغه جریاناتو چې د خرد دموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته، او شوروي اتحاد د مداخلې په جریان کې دلتا داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی د زندگی لري او هغه لباس لري او هغه ګیره او پګړۍ لري دا ورته مطلوب نه و، بلکې د دوی په وژلو او په شړلو یې شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خر دموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و، او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بیاره هغه چا پېژنده چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي یا په کابل کې کوم خاص پوست ولري وظیفه یې درلودله. عام ولسه په دې نه پوهېده چې خر دموکراتیک ګوند څه دی. هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته رادیون بدوی پراخه دا چا په اختیار کې نه وه، هلته دورې خلک خو خپرولې هم نه اورېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خلک دا خبر و چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله، نو هغوی بیا 9 کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول. خو په 9 کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ، او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو چې اوس اصلي مدعي منځته راغی. جن چې روس دی، عقیده یې کمونیزم دی، سیاست یې تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکړي، مکتب به ورکړي.
قاضی صاحب جهاد وشو مثلا مجاهدین بری ته ورسید راغلل، اوس که د اتم د سور پاړه راته وایي چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
د سور خو د مجاهدینو کې په ډېر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خلق دموکراتیک ګوند پر راتګ سره هم هغې وختو کې صرف ښځو او جمعیتو باومون مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تېرېدلو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل، او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي، او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي، او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د صبر په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونشو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي. د چېر دومره فیصله یې وکولای شوه چې 2 میاشتې لپاره مجددي صاحب، او بیا 3 میاشتې لپاره استاد رباني، او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجددي صاحب چې دلته راغی، نو په دلته خو هغه قوت احمدشاه مسعود داخل شوی و، نو سلا قدرت د هغوی سره و. استاد رباني کې د هر ګن بیرونه مو مجددي صاحب زه نشو کولای. هغه 2 میاشتې هم ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شوې. بیا چې استاد رباني هر ته ورسېد، د استاد رباني په خلاف باندې دوی جمعیتو حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو، هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل، عملیات یې وکول، او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې، او ډېر خلک.
یعنی پړ دي مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
دې چې دا خپل لري، دې چې دا خپل لري چې دې درست تصمیم ونشي نیولې، او دوی په داسې شکل باندې داخل شول چې یو اړخ هم دې د شوروي اتحاد په قوت باندې ارته داخل شو، او نور اړخونه بیرون پاتې شول. هغوی په عکس العمل د دې په مقابل کې وښودلو، او د دې عکس العمل نه ډېره مرزوبله راغله، دومره مرزوبله چې په اوم د سور چې کابل کې نه راغلې دا پاتم د سور کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال، تاسو دغه دوه ورځو په اړه باندې ستاسو نظر هم اخلو. د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځو لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبرې وکړو، دا درسته ده چې دا وم او اتم د ساور دوه ورځې افغانان ترې کومه ښه خاطره نه لري. دغه دوه ورځې زمنګ د فار زمنګ ورځې نه وي، بلکې دغه دوه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي، او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلي وو. دا که په هر اړخ کې وو، او دا که په او بد باندې د پوهېدو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د دغه دواړو ورځو دپاره په کوم ډول باندې کار اخیستل شوی دی دا اوس افغانانو درک کړی ده، او شاید که چا نوي درک کړي زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنی باندې چې کومنګ وګورو خلکیان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل، قاضي صاحب ته اشاره وکړه، او دوی د چا د خوانه مرسته حاصله وه، او بیا څو شول، او افغانان د کومو غاخونو د کومو غمیزو د کومو بدبختیو سره مخ شول. دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دغه ټولو بدبختیو عاملین په خپله باندې افغانان وو، چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول، او بلاخره د هغه ناورینونو چې زمنګ په مخ کې د ژوندې تاریخ تیر شوی دی، موږ د دغه ژوندې تاریخ شاهدان یو، نو هغه د ولسو د هیڅ نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین په خوښنۍ سره چې د افغانانو د پاکو احساساتو نه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده، همدغه سي چې افغانانو په خنیت باندې د دغه د ساور د ځواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله، کومې سرخندنې وکړلې، هغې باندې هم تجارت وشولو، نه یوازې تجارت وشولو بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هېر کړه، یعنی دغه نه بدبختۍ دغه رهبرانو چې قاضي صاحب په هغه وخت کې د دغه اخ برخه وه، خو قاضي صاحب عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود، ډېرو جهادي رهبرانو سهم نه درلود. ولې ځینې داسې وو چې هغوی په افغانستان کې داسې کړنې ترسره کړلې چې افغانستاني نظام ړنګ شولو، ټول خلک مهاجر شول، تر پدر شول ګاونډي هېوادونو ته، ایران پاکستان ته، هلته چې افغانان سره څه وشول، په پولو باندې د افغانانو سره څه وشول، دا د هیچا نه پټ نه دي. دا که موږ ووایو چې مجاهدین د اسلام دپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړی دی، نو دغه شیان چې په افغانستان کې وروسته په اتم د ثور پیښ شو، دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا هیڅ اړیکه نه درلودله، کومې کړنې چې د خلکو ترسره کړلې.
لال صاحب که په ټوله کې دې تراشو، پښتون صاحب هم وویل، قاضي صاحب هم وویل، تاسو هم وویل، یعنی چې هم هغه کسان چې د ثور کودتا یې وکړه، او هم هغه کسان چې د مجاهدینو ځینې ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته ورسېدل او بیا د جګړو لامل شول، یعنی دوی پړ دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو چې کوم قربانۍ ورکړي، د دوی د کورنۍ لاس د دوی ګریوانونو ته وروګو دی. اوس دا د انتقالي عدالت موضوع چې دا چې په وار وار د بشر د حقوقو مدافعین کوي، دا تر کومه پورې په اوس مهال کې د پلي کولو وړ دغه
خوشنۍ سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوی وی او د انتقالی عدالت پروسه که پلی شوی وی دغه نن کومه بی بندوباری چې منګه وینو او یو ځل بیا منګه د بحران طرف ته لاړلو منګ به نن د دې شاهدان نه وو په خواشنۍ سره. په همغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزی صاحب مشري کوله هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې دخیل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې وه د دغو د خوانه د هم د کورنیو هم د بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله. دغه پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله که چیرته په همغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوی وی هر چا به د خپلو کړنو ځواب ویلی وی. د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په اعدام شي او یا دې د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا دې نورې د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي، بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي، کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي، کوم جنګي جنایات رامنځته شوي وي، هر څوک باید د هغې ځواب ووایي. او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنیو په لاس کې ده چې د دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي، آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص د دوی نه اخستل غواړي. خو په خواشنۍ سره دغه پروسه مخکې مې چې اشاره وکړله دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بالاخره همغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغې پر زیادې دي چې هغې د دغه خپلو کړنو ځواب ویلی وی، هغې برعکس امتیازات واخیستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرګز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدلو اصلا تصور نه شو کېدلی. نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا موږ افغانان بېګناه افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه موږ بیرته روان یو. په د پنځلسمې دورې چې موږ فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی و که به نه و، هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیادې دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی وی، په هغې باندې مرچک او مالګه نوره هم ودوړول شوه او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی، بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب هغه دغه قانون توشیح نه کړ، امضا یې نه کړ، خو ولسي جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله. په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغه دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې خو زموږ غږ چا وانه ورېد.
پښتون صاحب ستاسې خپم ورکې راکاګل شوه دې موضوع کې، تاسې هغه مهال د دغه ولسي جرګې غړي وای په دغه قانون چې تصویب شو؟
تاسې وګورئ تورمن صاحب چې په پنځلسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې که څه هم ډېر کسان په دې عقیده دي چې پنځلسمه دوره نسبت شپاړسمې ولسمې دورې بهترتره او با اعتباره دوره وه، انتخابات یې هم پاک وه، ګوره دا ټولو شانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحال وکیلان و، بلکې خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و، خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و، محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطار کې و، او دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی صاحب و رنجبر صاحب و او یو نیم علومي صاحب و دا ډلې ټول هلته موجودې وې. نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشیح کولو کښې علاقه درلوده، ځکه چې په دواړو طرفو کښې داسې کسان وه چې هغه بشر او د جنګ ناکېدل وه. نو هغوی کوشش ډېر دا وو د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون په هر ډول یو
په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده نشته مونږ سره فقط په یوې لنډې جملې سره راټولول غواړو د دې باس هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانۍ اشتباهګان یو ځل بیا تکرار شي نو څه کول پکار دي چې دغه تېروتنو ته بیا ور ونګرځو
زما په عقیده بدني جامعې د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتي تړونونه امضا کړي دي تقریبا اکثره د ملي جامعې په همدې اساس باید دوی خپلو ټولو تعهدات ته ژمن اوسي افغانستان نظام په تېرو شلو کالو کښې په یو ډېر ښه طرف لاړې مخته د نظام اساسات کښېښول شوله حکومتو ته خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده موږ ته نظام مهم دی دنیا باید د دې نظام شا ته ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا نظام یو ځل بیا د نوې لسیزې په سرنوشت ګرفتاره شي ځکه نظام د 80 میلیونو انسانانو مربوط دی نه د یو شخص پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین الملي ټولنې وظیفه دا ده چې د نوې لسیزې سرنوشت په نظر کښې وساتو او پرې نه ږدو چې دا نظام خراب شي که څوک داخلېږي حکومت ته خدای دې راولي خو د نظام د خرابېدو اجازه به چا ته ورنکړي
ډیره ډیره مننه کوم قدرمن اوریدونکو زموږ د دې اونۍ 25 دقیقې پروګرام همدومره وو له خپلو درنو میلمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شان د ولسي جرګې د پخواني غړي ښاغلي خالد پښتون او د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان له مشر ښاغلي لالګل لال نه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړ
سنشمارا مال خوبرا غلے تمہیں کم سیو سنشمارا مال خوبرا غلے زود کے گم دلدار مال خوبرا غلے زود کے گم دلدار مال خوبرا غلے تمہیں کم سیو سنشمارا مال خوبرا غلے تمہیں کم سیو سنشمارا مال خوبرا غلے خوبرا غلے چرت په خوب کې راشه مال به خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله خدای خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے تا چې بما تا وی چیارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے خوب را غلے